ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیرې اونۍ په پای کې د طالبانو حکومت له یو شمېر افغان، آسیایي او اروپایي شرکتونو سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې چې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور د بیلابیلو شرکتونو له مسؤلانو سره لاسلیک کړل، د سرو زرو، مسو، سربو، جستو او وسپنې د کانونو استخراج او پروسس شامل دی. په هغو شرکتونو کې چې د کانونو د استخراج او پروسس قراردادونه ورسره لاسلیک شوي، افغان، ایرانی، ترکی، چینایی او بریتانیایی شرکتونه شامل دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغو پروژو د تطبیق په صورت کې به لسګونو زرو کسانو ته د کار فرصتونه برابر شي، خو هغوی نه دي ویلي چې اړوند شرکتونه به دقیقا کله پر دغو کانونو کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو ډیره اتکا د افغانستان په کانونو کړی او داسې ښکاري چې دوی د کانونو استخراج ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړی دی. تیر جمهوري دولت په 10 کلونو کې ټول ټال د 108 کانونو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. پر روانه خبرونه کې د طالبانو د تازه قراردادونو د ګټورتیا، د قراردادونو په ورکړه کې د شفافیت او د افغانستان پر اقتصاد د اغیز په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی، د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلان پخوانی معین ولی اولاد زادران، او د اقتصادي چارو نظر خاوند سیام الدین پسرلی. لومړی شاغلی زادران، په یو وار د 6.5 میلیارد یا بلکې تر 6.5 میلیارد هم د زیاتو پیسو په ارزښت له بیلابیلو شرکتونو سره قرارداد د کانونو د استخراج او پروسس په برخه کې دا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی یو برای بولی او کنه؟
تمام صاحب سلامونه، ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خب دا به ډېره سخته وي چې موږ دته یو برای وایو، ځکه دا قراردادونه یو لوی حقوقي خلا هم رامنځته کړي او هم په یو لوی حقوقي خلا کې دا قراردادونه عقد شوي. ما خپلو تیرو بحثونو کې هم دا یادونه کړي وه چې کچیرې موږ غواړو چې په منظمه توګه او په حقوقي توګه قراردادونه عقد کړو، دا د کانونو او پټرولیم سکتور د قوانینو په هکله باید وضاحت رامنځته شي. کوم تیر قوانین چې موږ د قانونو د کان کیندنې او قانون درلود او مقررات نو درلودل، کچیرې دا قراردادونه د هغوی له مخې عقد شوي دا هم باید واضح شي. خو زه فکر نه کوم چې د هغوی له مخې عقد شوي، ځکه په هغه کې په دې توګه په کومه توګه چې دا قراردادونه ورکړل شوي دي او دا طلبي شوي، په تیر قوانینو کې دغسې یو میتود وجود نه لري. نو کچیرې هغه حقوقي مبنا او اساس نه وي، نو دا په کوم حقوقي مبنا او اساس باندې دا ورکړل شوي؟ موږ اوس دا قراردادونه چې وینو، اگر چې ډېر متاسفانه ډېر وضاحت په دې قراردادونو کې وجود نه لري چې دا قراردادونه څنګه ورکړل شوي. فقط هغه عمومي معلومات یا عمومي مکلفیتونه یاد شوي، اما چون خپله د قرارداد جزئیات او د مذاکراتو جریان او د هغه منیټس یا ریکارډ نشر شوی نه دی، هغه څه چې مخکې به کېدل، نو سخته ده چې په دې باندې سړی نظر ورکړي چې دا قراردادونه څومره د افغانستان او د افغانستان د ملت په ګټه ده. اما بیا هم وایم چې دلته یو حقوقي خلا وجود لري. همدې خارجي شرکتونو سره که سبا ته موږ مشکل سره مخامخ کیږو یا د مکلفیتونو د اجرا په برخه کې مشکل سره مخامخ کیږو، نو دا به ډېره سخته وي چې بیا موږ د خپل حقوقو څخه دفاع وکړو. او دا بیا نه تنها د حقوقو څخه دفاع نه کول چې دا خپله یو مشکل دی، اقتصادي او تخنیکی مشکلات دغه پروسه هم لري. لوی اقتصادي مشکل به دا وي چې لنډ مهاله کې به دا د اوسنۍ ادارې لپاره عایدات ولري، خو په اوږد مهاله کې دا د افغانستان د ملت په ځان کې د کچېره هغه اړخونه چې د یو لوی کان د استخراج په برخه کې باید په نظر کې ونیول شي نظر کې نیو نیو.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ ځدران صاحب. مطفی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو برای بولیدی طالبانو لپاره او کدی ښاغلی ځدران په شان تاسو فکر کوئ چې په حقوقي خلا کې د قراردادونه شوي او کچته دغه باور ستاسو هم وی، نو ولې بهرنیو شرکتونو دا زړه کړی دی چې په داسې یوه حکومت سره قرارداد وکړي چې هغه نړیوال مشروعیت نه لري؟
سلامونه تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته. زدران صاحب ډیر خټی کې ته اشاره وکړه. بدون شک چې دی یو قرارداد د مخ کې هغه حقوقي پروسی او تخنیکی پروسی او اقتصادي پروسی دا ډیر زیات مهم پروسی چې په دې کې د قرارداد اقتصادیت، مفیدیت او اقتصادي ګټو تامین او د منافعو بحث کې مطرح کیږي. او تر ټولو مهمه مسله د مکلفیتونو یی چې په کوم مکلفیتونو په اساس باندې یو قرارداد ورکړل شي. بار بار سره دا خبره شوې ده چې په اوسنی شرایطو کې دغه قراردادونه چې امضا شوي دي، د دې لپاره هغه ابهام چې رامنځته شوی دی په دې سکتور کې، متاسفانه د دې سکتور نه د هغه ناوړې ګټې زمينه برابره کړې ده. موږ مثالونه عمدتاً لرو چې په نړۍ کې د استخراجي صنعتي سکتور لپاره هغه تجارب او هغه پروسی چې د یو کامیاب قرارداد لپاره باید په پام کې ونیول شي هغه ډیر مهم دي چې باید پکې منظم کار وشي او هغه ارزیابي باید په دقیقه توګه باندې وشي چې موږ خپل منابعو نه څه ډول استفاده کوو. بل بحث دا چې موږ له دې منابعو نه د یو اقتصادي ثبات تمه لرو. مثلا د اقتصادي ثبات په دې معنی چې موږ غواړو چې زموږ بنسټونه په دې منابعو باندې جوړ شي، منرالونه زموږ چې ده هغه موږ ته په دوامدار توګه باندې ګټه راکړي، زموږ د انرژي مراکز نه لرو په افغانستان کې، د انرژي د سخت لسره مخ یو، د ترڅنګ موږ د انډستري یا د صنعت چم پر مخ نږدې ده هم دې تاثیر د چې موږ په نظم انرژي لرو. بل مسله دا ده چې موږ ترانسپورت برخه کې بنیاد رغونې ته ضرورت لرو چې موږ کولای شو په منرالونو باندې دا بنسټونه راجو. بل مهمه مسله دا ده چې هغه اقتصادي او تجارتي زونونه او مراکز او یا هغه فایبرټیک کیبلز او هغه ټیکنالوژي چې په دې برخه کې په کار ده د افغانستان ته، نو دې کې هم منرالونه ډېر عمده رول لوبولی شي. مګر متاسفانه په اوسنی شرایطو کې دا ویل شو چې په اوس مهال دغه سي قراردادونه چې هیڅ نه وضاحت پکې نشته، نه هم هغه مکلفیتونه واضح دي، نه هم هغه شرایط مشخصه توګه مانی واضح دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو د نړیوالو کمپنیانو یا غټو شرکتونو سره اقتصادي قراردادونه کوي یا هم د سي حقوقي ستونزه پکې راولاړيږي، نو افغانستان متاسفانه اوس پورې نړۍ په رسمیت نه پیژني. نو بیا موږ څه ډول کولای شو چې خپل مسله نړیوالو محاکمو ته ویسو؟ که چیرته مثلا موږ په یو قرارداد کې د یو ستونزې سره مخ کیږو، تا خو اقتصادي قرارداد دی، دا خو د مالیاتو مسله ده، دی کې د شرایطو مسله ده. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو فرض وکړئ که چیرته مثلا دغه قراردادونه ورکړل شو او په مقابل کې موږ پیسې ترلاسه کړې، دغه پیسو سره باید څه وشي؟ یعنی دا پیسې باید د افغانستان کوم عادي بودیجه او غیر انکشافي بودیجه د دې کې به ترې ګټه واغستل شي؟ کنه دې لپاره باید یو منظم پلان موجود وي، ځکه موږ د سکتور کتاسي فکر وکړي چې د منابع چې دي یا منرالونه چې دي دا د محدود دي. خدا خبره درسته نه ده، په اقتصاد کې د محدود منابعو باس شوې ده، منرالونه محدود دي او د محدود منابعو نه باید موثره ګټه وشي او دوامدار او باثباته ګټه ترلاسه شي. بل یو ډیره مهمه مسله،
بله
بل یو ډیره مهمه مسله چې زه غواړم په باسو کوم، هغه یو دونه چې د افغانستان سره په اوس شرایطو کې قراردادونه امضا کړي دي. سوال دا دی چې دوی موږ سره اقتصادي قراردادونه خصوصا مادن کې امضا کوي خو په رسمیت مو ولې نه پیژني؟ یو خانه موږ چین، پاکستان،
خو دا به خصوصي شرکتونه دي، دولت دي دولتونو په سطحه باندې وي.
دا شرکتونه تر اوسه پورې هیڅ وضاحت پکې نشته چې دا شرکتونه یا دولتي دي یا خصوصي دي او یا هم د دوی هغه بیک ګراوند څه ده. اوس موږ په نړۍ کې دغه شرکتونه هم لرو چې هغه مستقیمه توګه باندې د منابعو د تالانو لټکول لپاره زمينه برابرې ډېر شرکتونه دي چې هغه په نورو هیوادونو کې بلیک لیست دي هلته ورسره کار نه کوي ځکه دوی تجربه نه لري او دوی هغه منابع چې کوم په شکل سره باید دغه شرایط پکې پوره کړي هغه نه پوره کوي نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې شرایط او هغه امکانات چې د یو قرارداد لپاره دي هغه باید مشخصه توګه باندې واضحه وي او مخکې له دې چې موږ هر نوع ډیل یا قرارداد پته زو موږ باید د افغانستان ګټې تامین کوو دا باید تثبیت شي
بله ډیره مننه سلامت اوسې مطفی صاحب ښاغلی پسرلی ستاسو نظر څه دی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر ویلي دی چې د دغه قانونو له استخراج سره به په افغانستان کې لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه مساعد شي له اقتصادي نظر ته تاسو څنګه ارزوي
ډیر مننه سلام تاسو ته زدران صاحب ته ټولو دوستانو ملګرو ته افسوک شوري موضوع دا چې که افغانستان جوړیږي موږ د زړه په خوشاله ګو هغه که په ما جوړیږي که په تا جوړیږي که په طالب جوړیږي که په قومي مشر جوړیږي نن دلته چې باس کو غواړو چې خپل به طرفي وساتو او واقعبینانه باس وکړو واقعبینانه باس دې ته وایي چې ځینې قراردادونه د ژمنې کېږي چې دا کار کوو ځینې قراردادونه عملا چارې پیلېږي ځینې قراردادونه دې چې تکمیلېږي بشپړېږي مونږ په تیرو کې دا تجربه هم درلود خلق راغلل شرکتونه راغلل ژمنې وکړلې چې موږ د حاجیګک د اوسپرې په کان کې پانګونه کوو موږ دلته پانګونه کوو د نګرار په تال کې پانګونه کوو ژمنې کې دی بیرته تلل خلک یو هغه ژمنې دي بل عملا دی او
په خپل هم دغه طالبان ول چې عموما ویل کېږي چې د همدغه سي پروژو خند کېدل مثلا اجګک تاسو یاد کړ چې کله لاره دی دولت دی و دولت دی وسلوالو مخالفینو په لاس کې وي یو بهرنی کمپنی څنګه کولای شي چې غسی میتلار شي په کوم اعتبار په کوم باور لیکن اوس دوی دا وایي چې دا ډول دلې نشته
البته د امنیتی ستونزو ترڅنګ نور ستونزې هم وي حقوقي ستونزې وي تخنیکی ستونزې وي د حاجیګه کمس د مندارګه د عینوکو د مسد د کانو د کیندلو په برخه کې مون تخنیکی ستونزې درلود همدارنګه نور حقوقي ستونزې وي البته موږ هم موضوعات ته باید نظر وکړو یوازې یعنی جنگی بوت نه و بل بل شکه چې طالبان د قانونو په استخراج کې تجربه لري ولی هغه تجربه چې دا ډیر عرفي تجربه ده ظالمانه تجربه ده غیر معیاري تجربه ده چې دوی په هغه شکل غواړي قانون استخراج کې قانون له منځه وړي د لپاره باید منظم سیستم جوړ شي ټکنالوژي ته موږ ضرورت لرو سیستم ته ضرورت لرو سړک ته ضرورت لرو برق ته ضرورت لرو همدارنګه زیربناو ته ضرورت لرو ترسو دا قانون چې تاسو یاد کړو دا په قرارداد کې شراغلي دي دا ډیر مهم او ستر قانون دی چې دا په یو ورځ دوه ورځې باندې نه کیږي دا آسان هم نه دی دا په میلیارډونو ډالر پانګونه ته ضرورت لري دوی ویل چې په دومره میلیارډ 15 میلیارډ شپږ میلیارډ ډالر په اندازه هغه نه پورته قراردادونه امضا شو کله چې تاسو په رسمیت نه پیژنئ څنګه دوی خپل پیسې راوړي او تاسو ته پور کې اچوي پانګوال هم لیوانه نه دي چې لارس یو چیرته بس ویل دي چې داغه زی آینده ته وګوري ماحول ته وګوري اول ته پانګونه وکړي د پانګوال د پرداري له مهمه ده چې نن دوه افغانۍ مصرفوي سبا دغه دوه افغانۍ وسخه پات 15 افغانۍ لا سره وړي او دا نه کیږي تاسو سبا لپاره امید لري ولې د کوم سبا د لپاره چې هغه نامعلوم ویل تر اوسه پورې د حکومت پر رسمیت نه پیژنل سوای د حقوقي ستونزې لري مشکلات لري او بیا دا قراردادونه امضا کوي بل موضوع دا چې دا قراردادونه د کوم شرکتونو سره امضا سوای دا شرکتونو بګرون باید چک سي شرکتونو نمونه باید وړاندې سي لکه تیر شي تر حکومت وړاندې دغه سي پروپاګاندا کېده چې یو قرارداد امضا کېده نو یو ځل به په رسنیو کې دا موضوع پورته کېده چې دا قرارداد د سيو شرکت تور کړسوي چې هغه مفسد شرکت دی په اصل کې چې تغیر پورې دا به نو ول د دغه شرکتونو وضعیت هم باید معلوم شي چې دوی واقعا هم شرکتونه دي مافیایي ډلې دي او د کوم هیوا دونه دي په کوم شرایطو باندې راغلي دلته پانګونه کوي موږ د دې طرفدارو چې د افغانستان کارونه استخراج سی خلقو ته کار زمینا باید برابر سی شدیدن ضرورت لرو خلق وزګار دی بیکار دی فقیر دی بیچاره دی باید موږ ته توجه وکړو ولی باید دا توجه ډیر واقع بینانه وی او د سیستم او د ټکنالوژي شرایط سره مناسب باید ووسی په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ شان نشته موږ لا خپل برق نه لرو امکانات نه لرو سیستم نه لرو نړۍ مونږ نه پیژني زموږ سوداګري زیاته شي په نورو هیوادونو کې نشته زموږ د خلکو سره د هیوادونو سره راشدار شه نشته زموږ خپل سوداګر او پانګوال په افغانستان کې په ایران پاتې دي دوی ضرورت لري چې حتی ډېر خلک خپل پیسې باسي د افغانستان نه زه خبرې یم سوداګر د افغانستان نه پیسې باسي ځکه خپل آیندال ته نه ګوري ولې چې خپل افغان آیندال ته نه ګوري څنګه تاسو توقع کوئ چې بهرنۍ راځي والته پانګونه کوي د دې لپاره باید منظم کار وسي او زه فکر کوم دا ډول خبرونه به یو ډول تبلیغات وي چې دوی هڅه کوي خلک یو ډول آرام کړي
ډېره مننه سلامت وسئ قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت له لوري د څباندې شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو د استخراج او پروسس د قراردادونو په اړه بحث اوریز مشددي خبرونه ملمانه دي شاغله عبدالقادر مطفی چې د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانه په خو موین او همدارس او بشي شاغله مطفی دغه وزارت سلاکار او په خو شاغله ولی اولاد زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان موینو په خو همدارس د اقتصادي چارو نظر خوان سیامودین پسرلای زموش بلمده زادران سپ د شفافیت په اړه دا چې د قراردادونه چې ورکول آیا مخې تر مخ کې اعلان شوی او چې دا قانون دوی په قرارداد ورکوي خلکو ته بیلابیلو شرکتونو ته بلنه ورکړي او په دې اړه تاسو معلومات لري کنه چې په خو خو به داسې کار کیدو چې مخېله مخېله به اعلان کیدو د وطلبان براتلل هر چا چې په لوړه به یو کان غوښتل چې استخراج کې بیا به هغه ته ورکول کیدو آیا طالبانو دا کار کړی دی او کنه
مانه سوال صاحب خو تر څو چې زه معلومات لرم یو څومره مطالعه ما کړی هدف مې دی خبرونه او سوشل میډیا دی ما خو داسې څه نه دي لیدلي چې په هغه کې دا واضح شوي وي چې په کوم اساس باندې دا داوطلبۍ ته وړاندې شو او څنګه دا ارزیابي شول او د باندې مخکې مو هم بحث وشو دوستانو هم بحث وکړه چې شرایط اصلا د افغانستان ملت ته نه دي معلوم یعنی زه دلته د مخالفت تر یو حده نه کوم چې ولې قرارداد نه دی ورکړل شوی زه دا وایم چې که چیرې اصولي ورکړل شوی وي حقوقي ورکړل شوی وي ټول شرایط پکې نظر کې نیول شوی وي شفافیت پکې نظر کې نیول شوی وي نو ملت ته دا ویل دی چې دا کوم انتقادونه یا مخالف نظرونه چې بیان کیږي یا کوم سوالونه او شکونه چې زموږ په زړونو کې رامنځته شوی چې دته ځواب ورکړ شي او د دې ترڅنګ د ټولو نه مهمه مسله ثواب دا ده چې اوریدونکي باید په دې باندې پوه شي کان کیندنه یو اسانه پروسه نه ده دا څو ځله مخکې هم دوستانو او نظر خوندانو په دې باندې نظر ورکړی او دای ته فکری ما هم خپل د فکری ګوري ما د اوسنی سرپرست وزیر معلومات اوریدل خبرې اوریدل هغه دا یادونه وکړه چې د تخار د طلا کوم مدن چې ورکړل شوی په هغه کې دوه سروېګانې وجود لري چې یو سروې وایي چې په دې کې به ډېر شتنه تلای او بل سروې وایي چې په دې کې سلطنه تلای دا کله چې ما کله ولید نو ګوره کله چې کان کیندنه صورت نیسي په اول قدم کې تفحص یا ابتدایي سروېګانې دا ډېر لکه ابتدایي سروې چې موږ ورته وایو دا یو ابتدایي قدم دی تر څو پورې چې موږ اکتشاف ونکړو یعنی کشف نکو چې د یو کان د منرال ارزښت څومره دی هغه څومره کال دوام کوي موږ نشو کولای چې مستقیمه توګه موږ استخراج ته لاړ شو او کچېری موږ مستقیمه توګه استخراج ته لاړ شو هغه استخراج د هغه د همغه کان عمر رالنډوي او کله چې عمر رالنډ شو دا هم په تخنیکی توګه هم په اقتصادي توګه د افغانستان ته او افغانستان ملت ته یو لوی زیان دی نو کله چې اکتشاف تیرو شلو کالو کې خو موږ ټول تمرکز په دې و چې په اول قدم کې باید اکتشاف صورت ونیسي او دا په نړۍ کې یو معمول امر دی چې کله چې یو نړیوال شرکت یو هیواد ته ځي هلته سرمایه ګذاري کوي او دا رسک اخلي دا د هغې مکلفیت ګڼل کیږي چې حداقل اول دوه کالونه تر پنځه کالو پورې هغه هلته باید اکتشاف وکړي په اکتشاف برخه کې استخراج نکي او استخراج اصلا اجازه نه لري، هغه باید د هغه منرال اقتصادي ارزښت او تخنیکی اړخونه اول معلوم کی، بیا دوی لاشي د استخراج کولوس. نو کچیر موږ دا قانون هم په مستقیمه توګه په استخراج ته ورکړي او دا اکتشاف صورت نه ویني ولا تر څو زه معلومات لرم اکتشاف صورت نه ویني ولا، ځکه اکتشاف یو ګرانه پروسه ده، سرمایه گذاری ته نیاز لري او تیرو حکومتونو د افغانستان دا توان نه درلود د مالي له پلوه چې دوی خپله اکتشاف وکړي، ځکه به دوی نړیوال شرکتونو ته دا داوطلبي وړاندې کوله او اوله مرحله اکتشاف شرایط به معلومېدل، هغې نه وروسته به استخراج کېدل. د دې تر څنګ شفافیت نور اړخونو ته وګورو، یو ډېره مهمه مسله د ذینفع مالکینو مسله ده. هغه یعنی دا کوم شرکتونه چې د قرارداد ترلاسه کړی دی د دې مالکین څوک دي، خاصتا خارجي برخه یې صحیح ده، خارجي شرکت به راغلی داخلي شرکت سره به یو شراکت یا ونډه جوړه کړي او دا قرارداد به ترلاسه کړي، اما دا ذینفع مالکین باید معلوم شي د نړیوال شرکتونو دغه کوم مسؤلین چې دي. مخکې مطفي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، آیا دوی په خپلو هیوادونو کې دا اجازه لري چې دوی معدن کاری وکړي؟ دوی خو به کوم تعزیراتو ته لام نه یا به فرمثال هغه شرکتونه نه چې خپلو هیوادونو کې بلک تور لیست کې وي او دوی راغلي وي مثلا اوس په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي یا افغانستان کې کان کیندنه کوي، او دا د خپل زیانونه هم لري. ګورئ دا د قانون سکتور چې دی دا تر څومره چې ګټې لري دومره تاوانونه هم لري. په انګلیسي کې یو کلمه ورته استعمالیږي چې کرس ورته وي، یعنی که یو خوانه نعمت ته بل خوانه یو آفت هم کیدای شي، او دا فقط خبره نه ده چې زه تاسو ته کوم، که چیرې مونږ نړۍ ځینې هیوادونو ته وګورو دا پکې عملا ثابته شوي چې که چیرې دا نعمت ته آفت هم دی. تاسو تیمور شرقي ته وګورئ، په دوه لسیزې مخکې تیمور شرقي کې همدا نړیوال شرکتونه هغه هلته لاړل او غوښتل چې نفت او ګاز استخراج کړي. تیمور شرقي زوال سره مخامخ کړ، هغه یې دومره طرحه ده په اصطلاح ته چورو چپاول وشو ده د قانونو چې بالاخره د تیمور شرقي ځینې چارواکي په دې مجبور شول چې هغه شرکت بلک لیست کړي او د هېواد یې وباسي او یو ملي فند د نفت او ګازو لپاره جوړ کړي، او نن دوی په هغه برخه کې موافقه دي. همداسې موږ نور مثالونه هم لرو، افریقایي هیوادونه دي، نامیبیا ده، سریلانکا ده. نو په دې برخه کې باید ډېر احتیاط وشي. ذینفع مالکین که چیرې بکګراوند یې چک شوی وي، دوی پسې پوښتنه شوې وي، د دوی مالي حسابونه یا فاینانشل سټېټمنټس کتل شوي وي چې آیا خپل هغه شرکتونه په ګټه کې روان دي، په تاوان کې روان دي، دا دوی د کوم ځای نه د خپل اقتصادي توان را پوره کوي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. خو بیا ښه خبره ده او دا باید نشر شي، او که چیرې دا نوي شوي نو زه دې ته ډېر خوشبین نه یم، او موږ به د یو لوی مشکل سره په آینده کې مواجه کی.
بله پسرلی صاحب، تاسو ته درګرځم. تاسو مخکې د پیسو انتقال ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه دي او سمو د مخکې د بحران نړیوال ډلې ویلي وو چې د دې لپاره چې په افغانستان بندیزونه دي، په افغانستان کې څوک پانګونه نشي کولای، اما دا د 6.5 میلیارد ډالر خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه وي، پیسې څنګه به افغانستان ته انتقال شي؟ داسې کومه بل لار ورته شته؟
ډیره مننه. دغه سو موضوعات دي چې دغه قراردادونه شک او شوبې لاندې وړي. لومړی دا ده چې د تروسو پورې دوی په رسمي نه دي پیژندلې سوي، او د دې دعوه کوي چې نړیوال شرکتونه په افغانستان کې پانګونه کوي، او دا تر ټولو جدي موضوع ده. دوم دا ده چې زموږ باقي بانکي سیستم لا تر اوسه پورې هغومره معیاري نه دی چې دغه د پیسو په انتقال کې خود مختار اوسي. موږ د نورو هیوادونو سره رسمیت نه لرو، د پیسو په انتقال کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، موږ نشو کولای چې دا پیسې انتقال کو. دا بله موضوع ده چې دا روښانه نه ده، او دا خپل د قراردادونو سوال لاندې وړي. بله د فساد موضوع یادونه وسوه چې دا قراردادونه شفاف دي او موږ فساد مخنیوي کړی، او فساد مخنوی په سیستم باندې کیږي، په اصولو باندې کیږي، په پروسیجر باندې کیږي. دوی کوم اصول او پروسیجرونو لمخې دا قراردادونه دغه شرکتونو ته ورکړي، دغه بیډنګ چې اعلانې ده، بیډنګ چې وسو، دا بیډنګ کله وسو، په کوم ځای کې وسو، د دې ریکارډ څنګه دی، څومره خلکو پکې ګډون کړی او دا کمپنیانو چې راغلل دوی پکې ګډون کوي، دا په کوم اساس سوی. بل متخصصین ډیر زیات مهم دي. ته څنګه متخصصین دغه د قانون د استخراج لپاره راوړې؟ څوک زلفې کوي چې افغانستان ته ولاړ شي، اول ته یو حکومت سره شي، آنده یې معلوم نه وي، او لا تر اوسه پورې په خپل داخلي ستونزو کې اخته دي، او په رسمیت پیژندل سوی نه دی، هیڅ شی نه دی معلوم، او دوی به متخصصین بهلته ځي. هر متخصص باندې دوی په زرګونو ډالر په مصرف سوی.
اصلا دا اصلی خبره دا دی بانک دا وسته افغانستان ته بانکونو ته پیسې نه انتقالیږي. مثلا که زه وغواړم چې یو دوست خپل آشنا ته $100 افغانستان ته ولیږم، شل ځای له مانه پوښتنه کیږي او افغانستان ته سړی پیسې نشي رستولی. دا خو د میلیاردونو ډالرو خبره ده. دا اوس زما لپاره شاید ډېرو خلکو لپاره سوال وي چې دا به په څه شکل انتقالیږي.
همدغه ستونزه ده، همدغه ستونزه ده چې تاسو ته ما ته ټولو ته همدغه سوال دی چې کله بیا دا موضوع ته ګورو، موږ ته یو بل فکر را پیدا کیږي. هغه فکر دا دی چې ممکن دا هغه شرکتونه وي چې پخوا د دوی سره په دغه جنګونو کې، اختلافاتو کې، ستونزو کې لاس درلود او حمایه کول، د دوی جنګونه حمایه کول، ممکن دوی ځینې قرضداریان ولري چې موږ ملت خبر نه دي دغه نه، او په کوم شکل دا هیڅ واضح نه دی چې دا پیسې به څنګه انتقالیږي، متخصصین بهلته څنګه ځي، معاشات او امکانات به څنګه ورکول کیږي، ټیکنالوژي به څنګه انتقالیږي، دا چارې به څنګه مخته وړل کیږي. دا ټول ګونګ دی. دا او بل د شرکتونو نومونه نهسته، د شرکتونو په اړه وضاحت نه دی ورکړ سوی. د هیوادونو دی ول اروپایي هیوادونه خو یو هیواد نه دی، اروپایي هیوادونه دا ډېر عمومي خبره سوی. کوم هیواد ما ته مشخص کړي کوم هیواد دا جرات کړی غواړي چې راشي دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي. آسیایي هیوادونه ته ایران یادوي، ایران خو په خپل موږ سره مشکلات لري، هغه تاریخي ستونزې موږ لرو. بل تاسو په خپل اعلامیه کې واضح د قانونو وزیر وایي چې کفري هیواد مو مات کړه، کفري هیواد. تاسو د نړۍ سره دومره دښمنۍ اعلان کړای په خپل الفاظو کې، په خپل ډیپلوماسۍ کې، په یو خوانه ډیر زیات غرور کوي او کفري هیوادونه یادوي، بل خوانه بیا بیرته لاس اوږدوي چې موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي. موږ ګورم، موږ ټول باید ملت افغانان، موږ باید پرې پوه شو چې یو واضح سیاست غوره کړو او دغه په اساس پر مخ لاړ شو. تاسې نه کېږي چې د یو خوانه ته موږ ته کفري هیوادونه وایي، یاره مات هم کړه او 2-5 هیوادونه مو مات کړه، او بل خوانه بیا بیرته زه چې وایي دغه هیوادونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او وزر زارۍ کوي چې بیرته راوړي. دا په خپله د سیاستونو نه تسلسل او بې ثباته سیاسي مرحله او حالت رامنځته کول دي چې په دغه حالاتو کې زه فکر نه کوم چې خلک پانګونه وکړي. که چیرې پانګونه وسي، زه تاسو ته زړه نه وایم، د افغان په توګه وایم، والله بالله په دې خوشاله کېږم، قسم دی چې په دې خوشاله کېږم چې په افغانستان کې پانګونه وسي، افغانستان پرمختګ وکړي، د افغانستان د قانون استخراج وسي. نور زموږ خلک نور خیراتو ته کېننی، موږ باید کېننو. همدغسې ده، ولی واقع بینانه باید اوسي. درسته دوی به خلکو ته امید ورکوي، ول دا امید د حقیقت نه ډېر لرې ښکاري. ما دپاره د افغان په توګه چې دوی 6.5 میلیارده ډالرو په اندازه دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو اول خو همدا سوال دی چې دا لوی قانونه دوی مشخص کړي، دا عادي قانونه نه دي. دوی دغه قانونه د امنیتي ستونزو، سیاسي ثبات تر څنګ
استخراج لپاره یو لویا او مهم اړتیا زیربنا ده، چې سړکونه وي، ریل لارې وي، د برق وي، انرژي وي. چې هغه یو شیم افغانستان نه لري او یوازې د انرژي لپاره چې مو سکاره لره لاغم به دریغه صادری شي په ځای دي چې په دې موضوع په باس کې دا موضوع یاد شوی و چې زموږ سکاره چې کېدای شي په صنعت کې او خصوصا لوی صنعتونو کې په کار شي او پرې قانونو په استخراج کې په کار شي هغه صادری شي. نو کله چې دا شیان نه وي د قانونو استخراج څومره ممکن دی او بل دا چې څومره د افغانستان لپاره ګټور دی؟ ځکه چې که په دې شکل سره استخراجیږي نو پروسس او نورې چارې به له افغانستان د باندې ترسره کیږي چې له دې کبله له یوې خوا کېدای شي د افغانستان ګټه کمه شي، له بلې خوا د کارموندنې مسله مطرح وي، ډېرو خلکو ته به شاید کار هم پیدا نه شي. څه وایس په دې اړه؟
ډېره مننه سروان صاحب. زه غواړم په دې اړه باندې په لنډه توګه ووایم چې کله موږ بحث د باثبات اقتصادي پروسې کوو په دغه کې دغه کوم انفراسټرکچر یا بنیاد رغونه چې تاسو یاده کړل لکه ریل ګاډي پټلۍ، لکه سړکونه شول، لکه کلینیکونه شول، مکاتب شول، لکه نور اجتماعي خدمات شول، د خلکو ته د دوامداره کار زمینه پیدا کول شول او د عوایدو ترلاسه کول شول او هغه عواید په شفافه توګه باندې بیا مصرفول شول او د هغې نه بیا په دوامداره توګه باندې ګټه ترلاسه کول شو. دا عمدتاً په نړۍ کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې معدن لري دغه پروسې هغه کامیابه په پرمختللي هیوادونه چې دي ټول انفراستراکچر یا بنیاد رغونه دا دوی ټول په منابع باندې کړي، منرالونو باندې کړي، یا په نفتو ګاز کړي او یا په معدن کړي. دا دوه مسله دا ده چې تر ټولو مهمه مسله هغه دا ده چې د باثباته اقتصادي ودې لپاره زمينه څه ډول برابره شي. نو څه ډول د معدن له نورې نړۍ سره د شرکتونه بنګللي شرکتونه چې دي هغه کې په کوم شرایط ورسره لاس مستاسو ګوري په هغه هیوادونو کې چې مادن هم شته. موږ یې چلي هیواد یو خپله مثال ورکولای شو. دوی ټول هغه نړیوال معیارات چې د صنعتي استخراجي سکتور کې د یو معتبر سازمان له لوري تعین شوی دي په هغه برخه کې خپل قراردادونه کوي او د هغه قراردادونو د ارزیابۍ لپاره میکانیزم رامنځته کوي او دوی پوهیږي چې موږ اقتصادي ګټې په کوم ډول قرارداد کې موږ تضمینولای شو. فرض یو قرارداد که تاسو یو موډل یا مثال باندې بحث وکړئ، د لوګر ولایت مثال یو قرارداد په هغه وخت کې چې په 2019 کال کې د امضا کېدلو په هغه وخت کې شرایط داسې وو چې په دې قرارداد کې موږ د چین نه وغوښتل چې تاسو به په افغانستان کې د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي، موږ تاسو به موږ د انرژي مراکز جوړوي، چې موږ دغه انفراستراکچر یا بنیاد چې تاسو یادونه ورته وکړه چې په افغانستان کې نشته، خو موږ غواړو چې په معدن باندې جوړ شي. دوه مسله چې ډېره مهمه ده او مخکې زه درته یو مرتش اشاره وکړله، هغه د معدن د سو استفاده او یا دغه نړیوالو جرمونو همدغه شان د تور پیسو د سپینولو برخه کې همدغه شان د کنفلیکټو یا بدبختیو راوړلو کې ډېر عمده لامل دی. تاسو وګورئ افریقایي هیواد کانګو، وګورئ تاسو د نور هغه هیوادونه چې د افریقا کې دي، هغوی په یو بدبختی سره مخ دي، هغوی ته معدن خپل بدبختی باندې بدل شوی دی، ځکه ډلې را پیدا شوې دي، ډلو بیا ځان سره شرکتونه راوړي دي، بلیک لیست شرکتونه، تور لیست کې شامل شرکتونه، هغه ډلې او شرکتونه خو هم داسې نه دي چې ټول شرکتونه ټول راضي او ډېر په مؤثره توګه باندې مشینري راوړي او دوی چې د رقم خدمات چې دوی وایي هغه اجرا کوي او بعد لاغې نه خپل ګټه ترلاسه کوي او تا خپل ګټه درکوي. دلته د مالیاتو بحث مطرح دی، دلته د پیسو بحث مطرح دی او دغه پیسې تو غټه کې د خلکو لپاره غټه بدبختي هم راوړل شي. اساسي مسله دا ده چې دغه بحث دا نه دی مطرح چې موږ د قرارداد په نویت باندې یا هغه د قرارداد په ورکړې یا نه ورکړې. په هغه وخت کې چې 45 هیوادونه دلته موجود وو، موږ کولای شو په هغه وخت کې په سلګونو په زرګونو قراردادونه دا معدن کولای شو یو هیواد باندې خرڅ کړو، یو هیواد ته مویل چې راشي تاسو سره موږ معدن خرڅوو، تاسو په خام مواد شکل سره درکوو، بس موږ ته پیسې ترلاسه کړې، خلک به خوشاله وو، خلکو ته هم پیسې ورکړې وې، خلک به راضي وو، د حکومت ته هم راضي وو، نظام ته هم راضي وو، او دومره مشکل سره به دومره نیوکو سره به هم نه مخ کېږو. مګر دا یو تاریخي فیصله وه، دا یو مهمه فیصله وه چې د دې سکتور نه دغه فکر راولاړ شو چې دغه سکتور زموږ دغه 50 کاله 60 کاله افغانستان متکی دی په خارجي مرستو باندې او دغه خارجیان نور افغانستان ته دا پیسې نه ورکوي. هیڅ سوا تاسو یو مثال نشي راوړلی چې ووایي چې دا د خارجي مرستو باندې جوړ شوی. فکر دا راولاړ شو چې موږ د خپل منابع مبدله کړو په دوامداره اقتصادي منابع باندې، دوامداره اقتصادي په دې معنا چې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ څو څلور د ولایتونو دی باید ریل ګاډي پټلۍ ولري دا سره ون خلول شي همدا شان انرژي مراکز جوړ شي انرژي مراکز دی ولې جوړ شي چې افغانستان د صنعت خواته لاړ شي افغانستان نور صنعت پیل کړي مونږ برق نه لرو برق په وجه باندې مونږ ټولې فابریکې سکوت دي هماغه فابریکې خام مواد ته ضرورت لري بیرته هماغه فابریکې چې سکوت شي بیرته د پاکستان فابریکو ته کیږي مونږ د دوه کلو کې تاسو حساب وکړئ چې پاکستان څومره انډستري مونږ په خو باندې ودروله او تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان اقتصاد څومره متکی شو پاکستان باندې د خپل مونږ د جوتای چې مونږ په اقتصاد کې هغه کوم بنیادی فکر چې د مادن لرو هغه نه ترلاسه کوو بل مهمه مسله دا ده چې کله هم د شرایطو بحث کیږي اوس مثلا مخکې ویول چې مونږ قراردادونه ورکړو په تیر حکومت کې دسیو په تیر حکومت کې فیصدی دا او په تیر حکومت کې فیصدی دا او به ویول چې مونږ په وزارت کې هیڅ تغیرات نه دی راوستي دا معنی دی تیر حکومت خلک دی عمدل تناسي دی په دې معنی چې دا کم کار چې په تیر شلو کلونو کې د مادن په برخه کې تر سره شو تر ټولو لږ خاندې هم د نیو جګړه وا چې په دې برخه کې مونږ ونت وانی زله په هغه وخت سره چې هغه قراردادونه او هغه شرکتونه مونږ د افغانستان ته راوړي چې هغه حد اقل هغه نړیوال معیارات پوره کړي بل اساسي باس چې تاسو د دبرو سکرو باس مطرح کې او د محیط زیست موضوع په نړۍ کې تر څو کوګوري سنۍ استخراجي سکتور له ځان سره ډېر منفي او خطرناک عواقب محیط زیست لري د دې خطرناکو محیط زیستي عواقب لپاره که چیرته تاسو د یو سم شرکت سره د سم شرایطو په اساس باندې مخکې لاړ نشئ ممکن تاسو یو ډیر غټ بحران ته لاره برابر کړئ بیا دغه پیسې او هغه امکانات به تاسو څخه چې د افغانستان هغه محیط زیستي شرایط تاسو دې ته مده کوي چې افغانستان کې به خلک ژوند ونه شي کولای د خلکو صحت ته تاوان ورسیږي حتی نسلي او جینټیکل مشکلات را پیدا شي تاسو په نړۍ کې ګور په مصر کې دا مشکلات موږ ته شاهد چې وو په سودان په افریقایي وادونو کې خود سره همدغه شان په ستره کچه باندې استخراجونه وشول محیط زیستي علایم او شرایط پکې په پام کې ونیول شو د دې ډېر پرمختللي هیوادونه دا اوس استرالیا د کلایمټ چینج د مشکل سره مخ دی د اقلیمي تغیر سره مخ دی امریکا خپل مشکلات سره مخ ته په دغه برخه کې هغه هیوادونه چې ډېر پرمختللي دي هغه له دې مشکل سره مخ دي یعنی ډېر تدبیرانه او ډېر مؤثر اقدامات کوي په دې برخه کې چې ترڅو منابعونه په داسې شکل سره استفاده وکړي چې یو خانه موږ دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو بل افغانستان د شپېته کاله پنځوس کاله چې په خارجي مرستو باندې متکی دی دا تر قیامته پورې نه شي متکی پاتې کېدل لکه افغانستان خپل منابع لري او دغه منابع باید په مؤثر توګه باندې خلکو د ګټو نه مستفید شي او دا ګټه په دې معنا چې تاسو مثلا مادن خرڅ کوي تاسو کولای شئ په یو ورځ کې لږو قراردادونه په میلیارډونو ډالر په ارزښت باندې امضا کړئ ځکه افغانستان به له شکه چې ډېر منابع لري مګر دغه قراردادونه په کوم شرایطو دي په کوم اصول دي او په دې کې د افغانستان ملي ګټې د افغانستان اقتصادي ګټې کم دي دا باید د افغانستان هر فرد په دې معنی پوهیږي چې موږ دا خبره بار بار کړی ده چې د افغانستان منابع د افغانستان د خلکو سرمایه ده او دا د افغانستان خلکو یواز سرمایه نه بلکې د افغانستان د نسلونو سرمایه ده شل کاله بعد ډیر کاله بعد تلويخ کاله بعد موږ د نسل ته بيتور
بله ډیره سيته مننه کور ودان ساخله ساتران د چې مطفي صاحب وای چې باید خلک پوه شي چې دوی له دې قانونو څه ګټه کوي او په څه شرایطو ورکړی شوی دي ځینې خبرې طالب چارواکو کړې دي مثلا شاغلی دلاور ویلي دي چې د تخار د سرو زرو لکان څخه شپږ پنځوس فیصد د مس عینک له دوهمې پروژې دولس او د هرات د اوسپنې له قانونو دیارلس فیصد افغانستان ته ورکول کیږي د دوی په وینا وایي کدا د تیر حکومت له قراردادونو سره مقایسه شي نو د افغانستان لپاره واردار دی او ګټور دی تاسو څه وایست
مونږ فقط په دې باندې زمال شخصي انداز فقط په دې اکتفا نه شو کوي چې سهم معلومي او غا سهم واخلو خب د سهم اخیستل یا په یو قرارداد کې سهم درلودل دی حکومت هغه یو میتود د دې شراکت حساب کیدای شي اما د سهم ترڅنګ چې مونږ رویالټی هم ورته ویلای شو دلته ځینې نور مسائل هم دي چې مونږ وایو چې کله چې وضاحت شتون نه لري یا په نظر کې نه دي نیول شوی دا به مشکلات راوړي. د مثال په توګه کمالي مالی ارخ راغ شو اوس دوی فقط عمومي په دې سطح ویلی شي مثلا موږ شپږ 50% به په دې هم کې سهمدار او امدا سهم تعریف شوی نه دی. دا څنګه سهم دی؟ آیا دا شخصي او عامه شراکت دی چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ ورته وي، او دا کدا مطلق سهم یا شراکت دی چې ایکویټي کوم د نړیوال اصول شي چې ایکویټي په شکل چې هغه کې حکومت او شرکتونه دواړه سره سهیم دي؟ د دغه جزئیات هم نه دی وړاندې شوی، ځکه کته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا د ایکویټي لارې مخکې ځي، خو هغه بیا ځینې داسې قراردادونه هم ځینې داسې لارې هم شتون لري چې په هغه کې په تاوان او ګټه کې دواړه حکومت او شرکت سره ګډ وي. دا هم باید واضح شي. یعنی کچېرې فرض وکړو چې شپږ 50% د یو معدن نه دوی په حکومت کې سهم لري، نو د خپل حکومت مکلفیتونه څه دي چې تر څو وکړی چې دا خپل شپږ 50% سهم وساتي او د هغې څخه دفاع وکړي؟ د دې تر څنګ موږ ځینې نور مسایل هم لرو. مثلا کومه ځمکه دا خلیفه افغانستان تیره قانونو کې دا شتون نه درلوده، په ټول جهان کې یو ستاندرد دی، یو معمول امر دی چې کله ته یو نړیوال شرکت ته یا یو کنکندنه شرکت ته هغه ځمکه په اجاره ورکوي، هغه د اجارې فیس هم اخیستل کیږي. او دلته ځینې نور فیسونه هم وجود لري، مثلا د پروسس فیس شو یا ځینې نور مالي مکلفیتونه دي چې هغه په هکله اصلا څه نه دي ویل شوي او موږ څه ویلی نشو چې اوس دا په نظر کې نیول شوي که نه. اما معمول امر دا دی چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د پروسس برخه ده، پخوا پالیسي دا وه چې د کوم مهم منرالونه چې دي دې پروسس باید د هیواد په دننه کې صورت ونیسي، او هغه یو خاص ټریډ مارک یا تجارتي نښان ځان ته ولري تر څو د افغانستان منرال هغه کیفیت او نوم په نړیوالو مارکیټونو کې شتون ولري، وجود ولري، او هغه او هغه خپل د خپل د منرال او د هغه د استخراج شوی کوم تولید چې دی د هغه ارزښت مخکې وړي. اما دا هم واضح نه ده چې دا پروسس به د هیواد دننه کېږي او که بیرون کېږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ښاغلی پسرلی، طالبان وایي چې دغه تړونونه چې دوی کړي دي دا به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي، څه فکر کوئ؟ دا قانونه به همداسې وکړی شي؟ دې ته په پام چې تاسو او نور میلمانه شک لري چې دا به استخراج هم شي او که به نه شي.
لومړی خبر داده چې د افغانستان ظرفیت کې وغږیږو، بل شک افغانستان د دې ظرفیت لري چې په یو صنعتي او ترانزیتي هیواد بدل شي، په یو تورستي یا سیاحتي هیواد بدل شي. دا امکانات او ظرفیت افغانستان لري. افغانستان د 3 تریلیون معدن او 5000 د ډالرو 5000 معدن او ذخایره امکانات لري. موږ په دې کې شک نه لرو. زموږ شک او شوبه دا ده چې دینه چې دوی کوم مجمون کړي د استفاده څنګه کوي. د کان لپاره تحقیقات چې کله وشو اوس نو کیندنه ده. د کیندنې لپاره موږ پانګونه ته ضرورت لرو. خدا پانګونه خپل شرایط لري، د کومو شرایطو په اساس باید پانګونه وسی. دغه نو اوس چې کان کیندل کیږي دوه مرحله پروسس دی. موږ باید دا پروسس کو، منظم کو. د یو مرحله مارکیټ دی، دا باید کوم هیوادونو ته موږ ولېږو. نو ته به کان وباسي په افغانستان کې او ته به پروسس کې ولې د نورو هیوادونو سره که چېرې زموږ تعامل نه وي موږ څنګه کولای شو مارکیټ کو، صادرې کو، انتقال کو یا غن استفاده وکړو؟ نو خبره دا ده چې افغانستان د دې ظرفیت لري، د دې توان نه لري چې په یو ثروتمن هیواد بدل شي، په یو صنعتي هیواد بدل شي. او دا زموږ د ټولو ارمان ده چې ته باید کار وکړو. ول دغه ارمان لپاره لا تر اوسه په هغه شکل چې باید کار وشي کار نه دی شوی. از مون توقع داده چې دغه موضوعات سره سطحي برخورد تونسي. دا ډیر لوی موضوعات دي، ډیر مهم موضوعات دي، او دا ډیر اساسي زیربناو ته ضرورت لري چې چیرې په هغه باندې غور وسی او یو ځل په نظام شکل بیا د دې پر زمينه سازي وسی چې د قراردادونو ورکړ سي. دا ډیر خوي. ممکن دغه شرکتونه چې دي حاضر سوي دي چې د شپږ اشاره 5 میلیارد ډالر په اندازه دی پنګونه کوي. ځینې شرکتونه ممکن دینه قوي ووسی، په لوړ کچه ووسی، کچېری سیاسي ثبات وي په افغانستان کې، هم نتی ثبات وي او دینه استفاده ووسی. نور د ټول ارمان دا دی چې دا وطن جوړ شي، مشکلات حل شي. د ارمان ته مونږ کار کوو د ډیر په خوانه. ولی ځکه نو جوړیږي چې موږ حقیقتونو باندې سترګې پټو کوم څه چې موږ لرو او داغه نه به څنګه استفاده وکړو په هغه باندې نو پیږو ځکه مختن زه اول امیدوارم چې خدای دې وکړي چې دغه لوی شرکتونه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي خلکو ته د کار زمینه برابر شي د معدنونه په سمه توګه استفاده وسي زه د افغان په توګه سخت خوشاله یم ور باندې د سوداګرو لپاره فرصت برابرېږي سوداګر بم راځي افغانستان ته نور متخصصین بم افغانستان ته ځي او هغه د افغانستان اقتصادي ماشین به بیرته ځل په چلیدو راسي اولی اندېښنه مونده ده چې څنګه موږ خپله په داخل کې ډېر جدي ستونزې لرو هغه ستونزې ته باید توجه وسي اساسي ستونزې باید حل سي تر څو پانګونې ته زمینه برابره سي
بله صاحب ډېره زیاته مننه سلامت و صاحب سرلی صاحب مطفی صاحب په دغو قانونو کې چې طالبانو په قرارداد ورکړي دي له اقتصادي نظره کوم یو ډېر مهم دي
د افغانستان ټول منابع اقتصادي پلوه ډېر مهم دي او موږ کولای شو له دې منابعو نه په څو مرحلو کې لکه مخکې
زما سوال د دغه قانون دي چې طالبانو اعلان کړی دی لکه د لوګر د مس عینک دوهمه پروژه یا د غور او د تخار د تلاو دغه قانون منظور دي
ګوري د غور او د همداشان د تلا او همداشان د مسانک د دوامې برخې هغه پروژې چې بالقوه پروژې وي او دا په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې فوق العاده کار وشولو دغه اوس هم چې کومې دا پروژې طرحه شوې دي دا د هغې پلان په اساس باندې طرحه شوي او اوس مهال دوی غواړي چې هغه شرکتونه چې دوی ورسره هغه منافع لري د هغوی سره قراردادونه مالي ورکړي د اقتصادي ارزښت باندې چې څومره هم بحث وشي کمه ده فرضاً موږ په هر برخه کې معلوم شوي ظرفیتونه لرو چې د اوسپنې په برخه کې دي مثلا په افغانستان کې موږ فابریکې لرو چې هغوی د اوسپنې دغه لپاره ضرورت خام موادو لپاره ضرورت لري همدغه شان موږ د سوزر کوم رقم قانون چې په افغانستان کې دي هغه برخه کې رقم سنتي شکل باندې چې کوم استخراج دی دا کدل شي چې په مودرن شکل سره شي زه فکر کوم چې اقتصادي ګټې په مشخصه توګه کې دي هر منرال مطرح شي دا به ډیر وخت ارتیا ولري چې موږ په دې محاسبه باندې خبره وکړو خو اصلي مسله دا ده چې د منابع ارزښت باید په یو دوامدار اقتصادي ثبات او د یو دوامدار اقتصادي عاید په توګه باندې څه ډول بدل شي او په دې کې د هر ولایت په پوسټه باندې کتاب شي بحث کوي څه ډول کولای شي چې اوایت د منابع یا منرالونو په اړه باندې مشخصه کوي زه تاسو یو مثال د سیمټو درکوم په افغانستان کې په موږ د تولیدي ظرفیت تقریبا د 2000 پورې روزانه موږ د تولیدي ظرفیت لرو 2000 تونه نو موږ په عین حالت کې واردات هم د سیمټو لرو یعنی موږ په افغانستان کې موږ کچېته رقم تولیدي ظرفیت چې دی هغه په مشخصه توګه باندې استخراج کو نو موږ د سیمټو واردات کمولې شو او په افغانستان کې موږ حتی دومره سیمټ لرو چې موږ نورو هیوادونو ته هم ورکولې شو بل مهمه مسله دا چې د دې لپاره ټولو مهم باس د نړۍ سره اړیکه ده او نړۍ سره نړیوال تجارت ده مثلا که تاسو فرضاً نورو شرکتونو ته دا وظیفه ورکوي چې تاسو ته دا پروسس وکړي او بیا ته دا پروسس د یو قلم په هیڅ معنی نور هیوادونو ته صادر کړي نو به پیسې ټول یو ګټه وي ترلاسه کړل موږ ته به څه لاس ته راغله موږ صرف په دې کې د ځمکې ساتي کرایه او یا مثلا د غشان هغه د نورو ټکسونه چې په هغه کې وزشي دي هغه ترلاسه کړو نور په مقابل کې موږ منرال له لاسه ورکوو دی هغه په مقابل کې موږ ډیر ناچیزه ګټه ترلاسه کړو نو زما هدف دا ده چې د یو صادراتي قلم په هیڅ معنی یو پروډکټ یا یو تولید باید د افغانستان نه صادر شو دی لپاره هغه شرکتونه چې هغه شرایط چې په نړیوالو استخراجي صنعتي سکتور کې کامیاب تجارب دي او هغه کې هغه اصول او قاعده چې په مخ مونږ په باس او چې په هغه کې هغه د تخنیکی پروسې یا د اقتصادي پروسې یا د حقوقي پروسې دا ټول باید په منظمه توګه باندې وضاحت ولري او وروسته لاغې نه مونږ وکولای شو د یو قرارداد د یو معدن اقتصادي ارزښت د محاسبې په اساس باندې چې مونږ ته معلومه شي چې له دغه قرارداد ته مونږ دومره خلکو ته د کار زمینه برابرو مونږ ته دغه بنیاد جوړو او دا ګټه زموږ ترلاسه کوو. بل مهمه مسله دا چې په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ د استخراجي صنعتي سکتور ګټې په څلورو پنځو مهمو برخو کې دي. یو صحت برخه کې ترې ګټه حاصل کیږي چې مثلا هر هیواد چې بنابي ولري د خپل صحت برخه کې سرمایه گذاري کوي، مدرن وسایل راوړي، مدرن شفخانه جوړوي تر څو هغه صحت برخه کې. دوهمه برخه دوی تعلیم برخه کې کوي چې مثلا هغه ایجوکیشن یا هغه تعلیم په دې سطح باندې کې چې هلته د تحقیق لپاره، هلته د ساينس ټکنالوژي لپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه هیواد په تعلیمي لحاظ باندې پرمختګ وکړي. درېمه سرمایه گذاري هغوی په بنیادونو کې کوي، لکه مثلا د ریل ګاډي پټلې شولې، یا مثلا د هوډونه شولې، یا مثلا د انرژي برخې شو. او څلورمه سره وګزاري او وي په اجتماعي خدماتو کې کوي. د خلکو د ژوند سطح باید مبدله شي. فرضاً که تخار کې خلک د سرو زرو معدن لري، باید د تخار خلکو ژوند سطح باید حداقل په مستقیمه توګه باندې د دوی د ژوند سطح قدرت خرید باید لوړ شي. دوی باید دوامدار عاید ولري. یا فرضاً که په کومه سیمه کې موږ تالس لرو، د هغې خلک په سیمه کې باید دغه اجتماعي خدمات په داسې شکل باندې سره واضح شي چې هغه خلک له هغې کم نه دوامدار توګه باندې ګټه او دغه دوامدار ګټه په خپل داخل د هیواد کې به د هغې لپاره زمینه برابر شي تر څو د خلکو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډېره شي او د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. نو مهم بحث دا دی چې د اقتصادي ګټو لپاره هغه تعریف شوي شرایط ډېر مشخصه دي او هغه باید په افغانستان کې هم تطبیق شي. او اوس لپاره زه فکر کوم په دې شرایطو کې دغه قراردادونه چې ورکړل شوي دي په دې کې ډېر غټ ابهام موجود دی او دا ابهام باید
ریم وزارت ویان تمبلنه ورکړی و چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي کې ګډون کړی وای نو شاید دغه پښتون ته څناڅ دوی هم جواب ویلای وای کې البته جواب درلودي. خو شاخله ځاتران په د طالبانو اعلان سره سم په داوا طلبۍ کې افغان شرکتونو او پانګوالو هم برخه درلوده. لدې ملي چې افغان شرکتونو هم خپل ظرفیتونه دومره لوړ کړی دي چې اوس دوی په خپل په نسبتا لویو پانګونو کې برخه اخیستی شي. دا کار شوی دی په دې تیرو شلو کلونو کې.
مننه توان صاحب. خب تیرو شلو کلونو کې هم داخلي ملي او شخصي حقوقي بخنه غواړم کان کیندنه شرکتونه وجود درلودل. ځینې شرکتونه عملا ونډه لرله. موږ چې څومره واړه قراردادونه درلودل هغوی اکثریت د هغوی قراردادیان د زموږ خپل هیوادوال او د افغانستان شرکتونو. حتی په قانون کې دا ذکر شوی و چې په واړه سطحه کوم کان کیندنه چې کیږي یا کوم قراردادونه جوازونه چې ورکول کیږي هغې ته فقط مطلق کوی شي چې افغاني شرکتونه خپل پیشنهادونه یا پروپوزلونه وړاندې کی. اصلا واړه قراردادونه خارجي شرکتو ته نه ورته
منظور دا و چې یعنی دا تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې اوس افغانان هم کولای شي په خپل لوی پانګونی و کې قانون استخراج کی. حال در چې شل دوه ویش کاله پخوا که په کابل کې یو کورم جوړېدو ګلکار به وستاکار به یا پاکستانی و یا د کوم بل ځای. یعنی دا تغییر راغلی.
بالکل بالکل دا تغییر تر یو حد راغلی. کامل دا تغییر نه دی راغلی. ما دا وړه سطح باندې کان کیندنه ځکه یاده کړه چې هغه وخت کې تیرو شلو کلو کې د اکثریت افغان شرکتونو په همدې برخه کې ګډون درلود او حتی ځینې لویو قراردادونکو دوی هم شریکان وو په مطلقه توګه. یعنی کاملا داسې مونږ کوم قرارداد نه درلود چې هغه په مشخص یا کاملا یو لوی قرارداد وي او هغه افغان شرکت ته ورکړل شوی وي. چون په دې موضوع باندې دوستانو ډېر تفصیلي بحث وکړ چې کان کیندنه ټکنالوژي نور ټکنالوژي سرمایه گذاري او نورو مسایلو ته اړتیا لري چې هغه کې بیا حتی نه تنها افغانستان کې نور هیوادونو ته هم که مونږ وګورو د نورو هیوادونو ملي یا داخلي شرکتونه ټول شرکتونه په دې نه توانیږي چې مثلا دوی مطلقه توګه یا قطعي توګه دوی خپله استخراج وکړي. همیشه دوی په نړیوالو شرکتونو باندې چې هغه
لویا سرمایه لري او په دې برخه کې د لسیزو تجربه لري هغه باندې اتکا کوي. نو بل شکه تغییر راغلی، دا تغییر تیرو شلو کلونو کې راغلی تر نن ورځې پورې. اما لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه، کچیرې دا یو منظمه پالیسی او تګلاره د کان کېدنې لپاره وجود ولري، موږ حتی کولای شو چې د نړیوالو شرکتونو د تجربې څخه، کله چې نړیوال شرکتونه راځي، خپل داخلي شرکتونه ظرفیت هم لوړ کړو. مثلا کله یو لوی قرارداد لپاره یو نړیوال شرکت راځي د غیر استخراج لپاره، هغه باید په قرارداد کې په دې باندې مکلف شي، یو شرط پرې ومنل شي چې هغه داخلي شرکتونه ځان سره ونیسي، د هغوی کوم پرسونل چې ټکنالوژي باندې
ټرین ودان. یو خبره چې په دې کې د دوی په خبر کې اړ یقل شته، هغه دا ده چې نړیوال شرکتونه هم یا بهرني شرکتونه هم کار کوي، پانګونه کوي، له افغان پانګوالو سره په شراکت به کوي. ډیر زیاته مننه سلامت اوسې. د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانی موین ولی ولا زادران، د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقادر مطفی او د اقتصادي چارو کارپو سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د اوسنۍ رادیو خبرونه 40 ساعته دوام کوي.
سرگ میر نار نار ناشی تات چھے در گورما سرگ میر نار نار ناشی تاچ تنکے وینما تول جہان زماز ماز ماشی تاچ تنکے وینما تول جہان زماز ماز چھے در کو رماستر کے میرے نار نار ناشی لوئی دخلے نے متی آواز تالرم۔